Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی الله ستاسو اگزامو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن جمعه ده 14 دریم کال د چنګاخ نه وشتمه د 2023 کال د جولای 19 اپیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په 19 ولایتونو او همداراز سالنګو کې بارانونه اوري. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 19 تنه مړه او 14 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شمې په ورځ د بغلان د مرکز پلی خمری او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. د دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خوونکې پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا پخواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10 او 11 وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي. خبرونه موریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونی او غواخونی زیاتی شوی دی. همداراز رسنیز فعالان هم په دې اړه باندې اندیښمن دي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري.
د بنگلادیش له تاوتریخجنو مظاهرو هم تاسو ته رپورټ درکو چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر پنجشنبې ماښامه پکې 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. لارګنوال ډیری ځوانان او محصلان دي او د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. همداراز له کندهاره تاسو ته رپورټ لرو چې هلته یو شمېر بېرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت لري.
کې یادې مځکه راکړه، یادې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ واړو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي زموږ په ځمکه قبضه لګې کاکا توبم له قبضو ده دا لس.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د سکال په لمړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبريالانو او درسنیو د مسؤلانو نیونی او غواخني زیاتی شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه ریپورت کې د خبريالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیر بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او غواخ موارد لیست کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. تفصيل اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په چیروش پښو میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې دیوی پیش ثبت کړی دي. دغه مرکز پرون پنجشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بشري حقوقو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاد موده کې د خبريالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 اتیا پیښې ثبت شوې چې شپېته د خبريالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 وشنوري د خبريالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې هم داراز وایي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لشتلشه و رسنۍ بندې کړې دي. په دغو رسنیو کې په کابل کې 2 تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درو سیمایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 تلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبريالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشي شوی نه دی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور غواشا او توقيفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبريالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبريالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عمل کیږي او لبعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سټه کوي.
د خبريالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې د دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوی چې په خبرونو کې د شذو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډیری هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پوهنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې د پلس ون په علمي مجله کې خپرې کړي. اخو یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې له زده کړو کار بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه لګول شو محدودیتونه لرې شي. په دې اړه جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړي ماشومان یې لوڼې دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې د چهارشنبې په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلی چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډیره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومت ولی، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوې دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم موږ په مشکلات سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي، موږ تحصیل خلاص کړ د موږ سره نوښت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوهشي افغانستان کې پوهشي، راتلونکی نسل یې موږ تاسو پوهشي، که نه تعلیم برخه اوسېږي، چېرته ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوهشي، شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بوډ شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولای شي له ښځو او نجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګونه هم ډېر شدید دي. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولی چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي هغه خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپل د نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې دا سرپرست حکومت نور د خلک ونه ضروري او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، ترڅو
د طالبانو حکومت چې دا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. سره لدې چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د دوی په خبره د ناقانون افغان کډوالو ایستلو پروسه لاپسې چټکه کړې ده او هر ورځ سلګون افغانان د سپین بولدک او یا تورخم له لارې افغانستان ته بیرته استول کیږي، خو د پی او آر یا راجستر شو افغان کډوالو ډلې ځینې خوشحاله دي چې د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده یو بل کال نور هم غځولې ده. د آزادې اروپا مشال راډیو خبریال یو شمېر دغو افغانانو سره خبرې کړې او په اساس یې دا رپورټ رالېږلی.
په پیښور کې میشتو پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نور هم واچولو. نو ضرور خبر منگ هر سمرا غونډول خامہ خان او منگ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو، پاغي کې چکم د منگ ډیر نقصان مو ډیر زیات. نو ظاهری خبر دا چې منگ لونو دا هر سمو چکم دې منگ پتاوانونو بیا خر سوال.
نو عرفان دې بور بیسمنت کې منتو ورګر کار ډیر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مهربانه دې سنا صدا بوش. ولا چې ډیر تکلیف سره ونو بس بره بازار لوم نشو خاتله ولار بو کارت بنو ورو کور نه بم نشو راوتله بس د بپور کې خلار پراتو بل کاروبار غریبي ژوند چې کار و نه کړي بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپړو کار کو دلته ډیر خوشاله پیدایشم بل غوډه نمه کې دا وځو چې غوانان شړي خوده د وځ دمو د کاروبار هم بن شوی او صبح دې یو کال نور امر کو دې سرګه کانم خوش دکان ارسه الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت شول خزړه ور شو الحمدلله.
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوی 2015 د جون دیرشم نیټې پورې وغځول شو. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندې پاکستان ته راغلی وو او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمېره کې دلته بې اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې تیر کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو بنگلاديش ته، په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته اور ورته کړی دی. دغه مظاهره په نتیجه کې د پنځم متر ماخامه پورې د شاوخوا 9 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروان اورو.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې لور لګیدو وړاندې یو شمېر کسانو چې لویری د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې و لدی ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډیر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره غلاس تویم ورزو کندار ته. په کندار کې یو شمیر برتراستن شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت لري. دوی وایي سرپنا نه لري او د سختي ګرمۍ له امله ناروغان شوي. دغه کډوال د دایمي سرپنا غوښتنه کوي. اخو د کندار کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټو په مرسته د برتراستن شوو کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کی یاد زکره کی یاد مر پرېبځای مکمل کی چې مر والو دا وسار دلته بیا را بل راشي وای مر پندکه قبضه لګې کاکا ته بم له قبضه ده د لاس کوټ به مر په حکومت کې درول قبضه نه کوش پټیر کو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یو ځای ومه اشتي وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوي او دلته د کندهار شهر په ختیځ سند کې په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیوات د راستنېدو سره سم دلته په پردیز مکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د خول وسایل نه لري.
په دغه مینه نه اله ولید له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند د الله دی د یو واري اوبو تر دغه ځای ډوب کلم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې پاخه سول ورور ولاکه یوه کې منډې کو په لوبې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه سالی چې په لوبې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شد چې تامبو یې راکړی هم بین لختار ما نه کله ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند ده، دا موږ راغلي افغانستان ته خپل ملک ته. دا خپل ملک نو زه وڅوکم چر وو خولو له دا کلولو د سری ګرګي کول.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنې لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناو کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګټه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله دوی ته د دایمي سرپنا غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت د پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کې چرغلم چې موږ راغلي کارونه نسته. بیروزګاری ډیره ده او اوس فلحال ګرمۍ ډیره زیاته ده. په تمبو کې پراتوی په تمبو کې بيخي زیاته ګرمۍ ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نسته. اوبه لاغه پمپو سره وړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه ټول ماجنونو ته وبنه ورکوي. نو ګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت سمدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي، د اوبو ترتیب را برابر کړي، د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای د سرکاري ځای ده، دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سبا وته مشت کیږي په خمه کې پراته یو توه و ډیر نازک د ټاټه ډیر نازک د ګرمۍ د پلاله انسانان ګد ګرمۍ و د سکول پلاله اوس کارونم نسته کارونم و درېدل یو شی استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنسو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنسو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دې د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډېرې هلې ځلې روانې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوایي کې نو تر ډېر اندازې د شارکو کروکي او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دې ته دا هر څه زمینه د سرپناه او د دې د وسایلې زمینې مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو ل خپل خاوري په زور د افغان کډوالو د وټولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل چې لامل یې افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلي کډوال دوی ته د دایمي سرپناه پاک او بو روغتیا او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
azadiradio.com
د خوست قبایل لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمی بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شوی. دغه بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اند غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. خوست کې داسې مالي او شمیره فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو هڅې کوي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پرتنجونو او ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونو دروازې او تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو لاقه بې برخې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له نجیب الله خیل اورو.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وروړو ته ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، لمون سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کو تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده. نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټه اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په اینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون په سر خدای امتیاز لري چې لیلیه زده کوونکي لري او شوبي تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانیسته ته خوښ دي او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل عالی لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. انشاءالله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې
مطالعه وکړو
نن خوشحال الله د سم ټولګي زده کوون کایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه پتیارو کې ژوند کول دي کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ ژوند وړ پړای ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني
یاد دی وی لدې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي.
آزادي رادیو